شپک بچې شوې د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجلې د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې آیساف وای د دوی لخوا یو نوې سروې ښیي چې د افغانستان اکثره خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. په کونړ کې دولتي مقامات وایي چې تېره شپه هم یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو په دنګام او سرکاڼو ولسوالۍ په لسګونو د توپونو مرمۍ راوشتلې دي، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر اوباما او کاندید ولسمشر رامنی له افغانستانه په خپل وخت د امریکایي فوجانو پر وتلو ټینګار وکړ. د کندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والی ونیول شو او په غزه کې د قطر د امیر توت هرکلی شوی. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید میت رامنی تیره شپه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دریمه او روسي مناظره کې د افغانستان په اړه ورته نظر ورکړ. باراک اوباما وویل د عراق جګړه ختمه شوې او پام یې افغانستان ته اړولی.
Refocused our attention on those who actually killed us.
موش په عراق کې جګړه پایته ورسوله او خپل پام مو هغو کسانو ته واړاوه چې د سپتمبر په 11مه یې موږ وژلي یو. په دې توګه د القاعده اصلي مشرتابه بيخي ځپل شوه. په دې سربېره موږ انتقال ته چمتو یو چې له افغانستان څخه په مسول ډول ووزو او افغانان په خپله د خپل امنیت چارې په غاړه واخلي. په دې کار سره موږ دغه راس کولای شو چې د راتلونکو ګواښونو د مقابلې لپاره یو ځل بیا په ټولې نړۍ کې ائتلافونه جوړ او ملګري پیدا کړو. د نوی دقیقو مناظرې په ترڅ کې میترام نه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پوځیانو د ایستلو پر مهال ویش ټینګار وکړ. په دې مناظره کې چې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو نږدې دوی اونۍ مخکې وشوه، دواړو دا ومنله چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې لانجمن دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په لوګر او زابل کې د ناټو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو ځپل وغندل او ویې ویل د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه د ناټو له ژمنو سره سره په افغانستان کې ملکیان وژل کیږي. د جمهوری ریاست لخوا د وی مطبوعاتي اعلامیه له مخې د تیر یکشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو په عملیاتو کې چې د دوو وسلوالو مخالفانو د نیولو لپاره شوي د برکی برک په ولسوالۍ کې څلور ماشومان وژل شوي دي. جمهور رئیس کرزی په زابل ولایت کې هم د ناټو حق عملیات غندلي چې د افغان چارواکو په وینا درې ملکی کسان پکې ورک شوي دي. ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو یو جګپړی قومندانې په کندوز کې نیولی دی. د کندوز یو امنیتي مسول وویل ملا عبدالرحمن نن د ناټو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کندوز د چارواکو په وینا ملا عبدالرحمن په کندوز، تخار او بدخشان کې بریدونه کړي دي او دی د کندوز لپاره د طالبانو والی و. په غزه کې نن د یو اتل په څیر د قطر د امیر هرکلی وشو. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی په یو ورځني سفر نن له مصر د مځکې له لارې غزې ته ولاړ. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د حماس اسلامي ډله پر غزې واکمنه شوې ده، دا له غزې څخه د یو هیواد د مشر لومړی لیدنه ده. له شیخ حمد آل ثانی سره په دې سفر کې د هغه میرمن او د قطر د سر اعظم په ګډون یو لوی دولتي ډله ملګرې ده. د شیخ حمد آل ثانی هرکلی ته د غزې په سرحد کې د حماس سر اعظم اسماعیل هنیه له خپلې کابینې سره راغلی و. ټاکل شوی ده چې په تیلو مالامال قطر په غزې کې د 245 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې پرانیسي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د سوریې تر یو لک ډیر کسان په لبنان کې مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د عالي کمشنري ویان دي میلیسیا فلیمنګ نن په جنوا کې رویټرز اژانس ته وویل:
Today we've reported that Lebanon has 100,000
نن موږ راپور تر لاسه کړ چې په لبنان کې یو لک سوریایي سبشوي مهاجر دي. دا ته ترکیه او اردن د کډوالو سربېره دي او لوی سره د سوریه په گاونډیو هیوادو کې درې نیم لک مهاجر دي. دا شمیره د ټولو هغو سوریایانو نه ده چې له سوریه تښتیدل دي، دا د هغو کسانو شمیره ده چې نمونه یې ثبت شوی دي او د مرستې غوښتنه یې کړې ده او موږ داسې فکر کوو چې ډېر نور کسان به په راتلونکو میاشتو کې راشي. تر 2000 ډېر سوریایان په عراق کې هم استوګن شوي دي. د بغداد په شیا میشتې سیمه کې د څو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او تر شلو ډېر ټپیان شول. پولیسو وویل لږ تر لږه یو موټر بم د شوله په سیمه کې چاودلی او د پولیسو پر پوستو د شکوک په سیمه کې د هوانونو ډزې شوي دي. په شیکو کې اکثر هغه شی اوسي چې د 2016 او 2 میلادي کلونو پر مهال د عراق د فرقه ایش خړو په وخت دلته کړه شوې دي. د بی بی سی له مشر د پارلمان غړیو سوالونه پیل کړی دي. تمه ده چې د بی بی سی عمومي مشر جورج انتوستل نه دا پوښتنه وشي چې ولې بی بی سی هغه پروګرام له خپرېدو ګرځولی و چې پکې تور لګول شوی و چې جیمی ساویل چې د بریتانیا د تفریحي پروګرامونو یوه پیژندل شوې څیره وه پر ماشومانو جنسي تیری کوي. پولیس وایي ساویل شایي په تر 200 ډېرو نجونو د شپېتو کلونو په موده کې جنسي تیری کړی وي. د نیوز نایټ په نامه خبرونې مسول پیټر ریپون په پیل کې ویلی وو چې د ساویل په اړه پروګرام د نشریاتي دلایلو له امله له خپرېدو پاتې شوی و. اوس بی بی سی وایي چې دا بیان سم نه و او نیمګړی و او ریپون هم موافقه کړې ده چې خپل مسؤلیت پرېږدي. د دوشنبه په شپې بی بی سی د ساویل پر پیشه او د مخکنی لری شوي پروګرام په اړه یو تحقیقاتي پروګرام خپور کړ. ساویل تیر کال د 43 کلونو په عمر وفات شو. دا د دې سات خبرونه.
له احمد شیبر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ایصافوی د دوی یو سروي خي چې د افغانستان اکثره خلک په خپل سیمه کې د سولې او ثبات احساس کوي. د ناتو مشران بیا وایي چې باور لري افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه په خپل هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سمبالولو جوګه شي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه هم د پاکستان له خاورې په دانګام او سرکڼو ولسوالۍ ګڼ شمېر مرمۍ لګېدلې. د کونړ والی وایي چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هیڅ نشي وي.
دین معلومیږي چې هغه ډیپلوماټیکو حلوزلو ته چې مونږ وکاو هغه بین المللي قوانین چې دوی ورته تعهد لري هغه ته احترام نه کوي.
د مالی وزارت وایي چې د راتلونکو 1992 مالی کال د ملي بودیجې طرحه به ډیر شر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي.
یو سل 93.8 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده. یو سل 9.2 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ته په نظر کې نیول شوی.
په منځنۍ چپ یو سر 2.9 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې آزادي راډیو واوري او په ډیر واضح ډول په اف ام سل 0.5 سبا د افغانستان په ټول لوی خارونو کې اوریدل شي. د ایساف ځواکونو مسؤلان وایي د دوی له خوا یو نوې سروې خي چې د افغانستان اکثره خلک په خپل سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي. د ایساف ځواکونو ویان ګوینټر کټس د سشنبه پر اس په کابل کې همدارس خبريالانو ته ویل چې په هغو سیمو کې چې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی د وسلوالو مخالفانو په حملو کې د پاموړ کمواله راغله ده. په دغه ګډ خبري کانفرنس کې د ناتو د ملکی استاذي ویان ویل ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی راتلونکو میلادي میاشت د انتقال د پروسې څلورم پړاو هم اعلان کړي. احمد زبیر شمن ریپورت لري.
ایساف ځواکونه وایي یو نوی سروې د دوی یو پخوانی ادعا ثابتوي چې ویلي وو د افغانستان 80% خلک په خپل سیمو کې له سولې او ثبات څخه برخمن دي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګوینټر کټس د سه شنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې دغه سروې په تیرې یوې میاشتې کې په ټولو ولایتونو کې خلکو نه د پښتنو په اساس شوه. خغلی کټس ویل په دې سروې کې خلکو پښتل شوی چې په خپل کور او ولایت کې د مسؤلیت څومره احساس کوي.
9% said bad.
دوی وایي 9% ویلي بد، 9.5% ویلي مناسب او 2.5% ویلي ښه احساس کوي. نو په دې اساس 1.9% خلکو چې ترې نه پښتنه شوي ویلي دي ښه یا مناسب. فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې پخوا مو ویلي وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډیر امنیت او ثبات څخه برخمن دي. خغلی کټس په خپل خبرو کې دا واضح نه کړ چې د سروې مخې د سیمې او ولایتونو په سطحه د خلکو د امنیت احساس څومره توپیر لري. خو پخوا تر دې ویل شوی چې د افغانستان په مرکزی، لویدیځو او شمالي سیمو کې خلک نسبتا د امنیت ډیر احساس کوي. کته هم ایساف وایي چې سروې د ټول هیواد په کچه د خلکو قناعت خي، خو د راپورونو لمخې د افغانستان په جنوبي او ختیځ ولایتونو کې خلک لا هم له امنیتي ستونزو کړيږي. په عین حال کې خاغلی کټسول د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حمله د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کم شوې دي. د ایساف ویاند ویل په هغو سیمو ولایتونو کې تر ټولو کمې حملې شوي چې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې خبري کانفرنس کې د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میډلی ویل ټاکل شوی د امنیت د انتقال څلورم پړاو راتلونکي میاشت د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا اعلان شي. دوی وایي څلورمه ډله سیمې به ډېر ژر اعلان شي، ممکن راتلونکي میاشت، خو دا اعلان به د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا کیږي. موږ به د 2013 کال په نیمایي کې مهم پړاو ته داخل شو چې هغه وخت به ټول هیواد په دې پروسه کې داخل شوی وي او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا به تر امنیتي پوښښ لاندې راځي. خو ایساف به یو نیم کال نور هم د دې پروسې نه ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت او ایساف ځواکونو چارواکو پخوا ویلي وو د امنیت د انتقال څلورم پړاو به تر پخوانیو هغو ستونزمن وي، ځکه د هغو سیمو امنیت پکې سپارل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پکې ډیر دی. چارواکي وایي د روان دریم پړاو له بشپړېدو سره به د هیواد د 50% خلکو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه بشپړه شي.
و امریدل چې ایساف وایي د دوی لخوا یو نوی تر سر شوی سروې ښیي چې د افغانستان اکثره خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات احساس کوي.
خبری مجله اوري.
د ناتو مشران وایي دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه پورې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سمبالولو جوګه وي. د دې سازمان عمومي مشر اندرس فوګ راسموسن له ازادي راډیو سره یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې د دوی پلان په سمه توګه پر مخ روان دی او کوم خنډ په مخ کې نشته. د څرګندونو نور حال د حمید مومن پر رپورټ کې اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي چې په 2014 میلادي کال کې افغان ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره یو څرګند پلان لري. اندرس فوګ راسموسن وایي چې د هغه څه دي چې افغانان خپل غواړي او د ناتو غړو هیوادونو پرې د 2014 میلادي کال په لیسبون سرمشري ځکه موافقه وکړه. راسموسن چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې وویل چې دوی په دې پلان کار کوي او د په وینا دا یو مؤثر پلان دی. دغه هم وویل چې د ناتو غړي هیوادونه بل 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان رشمن پاتشي.
The whole NATO council.
د وای د ناتو ټول شورا او زموږ ځینې شریکانو افغانستان ته سفر وکړ څو له 2014 کال وروسته له افغانستان خپل غختل ملاتړ سرګند کړي. زموږ هدف دا دی چې افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای پورې د دې ورته پیدا کړي چې په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي. د ناتو ځینې غړي هیوادونه به په دې ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسایل هم برابر کړي. راسموسن د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې ته بیا ویلي چې په کابل، مزار شریف او هرات کې چې دوی ورغلي وو د امنیتي مسولیتونو د لیک چارې په دقیق ډول ګام پر ګام پر مخ وړل کېږي. تد په وینا افغان امنیتي ځواکونه د هواد لسلور نه په درو برخو کې د پوځي عملیاتو مشري په غاړه لري او په دې سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل چې د روان کال په سر کې افغان امنیتي ځواکونه 80 په سلو کې د پوځي عملیاتو مشري کوله او وز دوی د روزنه په سلو کې 50 برخه په خپل پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي راسموسن دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهر تر بشپړېدو پورې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې نورې هم زیاتې کړي.
دوی
زه باید په دې ټینګار وکړم چې کله د ناتو جنگي ماموریت پای ته ورسیږي تر هغه نیټه پورې به موږ یو درې نیم لک کسیز غختل افغان ځواک لرو. دا ځواک چې پکې ملي اردو او پولیس شامل دي د دې توانو لري چې د هواد امنیت ټینګ کړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې دښمن نشي کولای هغه باور چې دوی د کلونو په اوږدو کې جوړ کړي کمزوري کړي او یا هم د دوی ستراتیژي زیاتمنه کړي. د زیاته کړه کسه هم د 2014 کال تر پای پورې د ناتو جنگي ماموریت پای ته رسیږي خو دوی له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دي او په 2015 میلادي کال کې خپل نوی ماموریت پیلوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي لخوا د ډیورن کرخې په اړه خبري غیر مسؤلانه ګڼلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د ډیورن کرخې د مشروعیت په اړه هر ډول خبرې رد کړي، خو د وزارت بیا د چا نوم او یا د چا څرګندونې نه دي نقل کړي. د یکشنبې پر ورځ افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي مارک ډوسمن له تلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې واشنگټن دغه کرخه د نړیوال کرخې په توګه پیژني. په دې اړه معصوم میوند رپورټ لري.
د ډیورنټ کرښې په اړه د امریکا د ځانګړي استاد څرګندونو په افغانستان کې د حکومت او ولسي جرګې د غړو سخت غبرګونونه راپارولې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاد مارک راسمن له خوا د ډیورنټ کرښې په اړه خبرې غیر مسؤلانه او د افغانستان او امریکا د اړیکو په زیان بولي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي راسمن خبرې د هغه شخصي نظر دی او نوموړی باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د تیر ریاکشن به پورس د یو پنوم له افغاني ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي اساسي مارګ راسمن څخه پوښتل سول چې آیا د ډیورنټ کرښه په رسمیت پیژني. نو موري په جواب کې وویل
د تیر آن لاین د بارډر بټوین بوت کانټریز از
هو دا یو نړیواله پوله ده او زه فکر کوم اوس د دې وخت چې د ټول اړخونو نظر په پام کې ونیسو او وګورو چې په دې اړه څه نظرونه موجود دي.
انټرنیشنل بارډر بټوین بوت کانټریز
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دوشنبه پورس په بلند انګلیسي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان حکومت د دې کرښې د قانوني حیثیت پاړه د هر چا هر ډول څرګندونه ردوي. په خبر پانه کې راغلي د ډیورنټ کرښه د افغانان لپاره تاریخي ارزښت لري. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې د چانم او یا هم څرګندونه ته غوته نه نیولې. په کابل کې د امریکا د سفارت مسؤلینو هم تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان پوهان د ښاغلي راسمن پر خبرو شک کوي او په خبرې چې ممکن د پردې تر شا د ځینو هیوادونو تر سروان وی د دغه کارپوهن لړلی وحید مجد ازادي راډیو ته ویل
تاسو معلومیږي چې یو څه مسائل در پردې د شروان دي. سو مدد الله خدای سي خبره واکه چې پاکستان، هندستان او امریکا د افغانستان په اړه کې سره خبرې کړي دي او دا په زړه سره شوی ده او پاکستان دې ته ځو کوي چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام راشي، یعنی افغانستان په اته زونو ویشل شي. او بیا د انګلستان سفیر په کابل کې هم دا سي خبره وکړه چې موږ غواړو د افغانستان او پاکستان
د اوسنی افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر سوی د ډیورنټ کرښه د 1993 میلادي کال د هغه مهال د برتانوي حکومت او د افغان واکمن امیر عبدالرحمن خان ترمنځ د یو تړون له مخې رامنځته سوی. د راپورونو له مخې دغه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو او کړکیچ له اساسي عواملو بلل کیږي. ځینې کتونکي فکر کوي چې پاکستان ډېر کله په پټه یا ښکاره ډول پر افغان دولت فشارونه راوستي او راوړي چې دغه کرښه په رسمیت وپیژني. خو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د دې کرښې په اړه دا ول پریکړه د حکومتونو له صلاحیت پورته خبره بولی او وایي یوازې لږ جرګه کولای شي په دارنګ ملي مسایلو کې پریکړه وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری کچیرته انټرنیټ لری نو د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پوری دي په انټرنیټ کې هم په ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدل شي. په کونړ کې دولتي مقامات وایي چې تیر شپه یو ځل بیا پاکستانیو پوځیانو په دانګام او سرکڼو ولسوالۍ په لسګونو د توپونو توغندي راوشتلي او په ترڅ کې درې کسان ټپیان شوي دي. د دانګام اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو شپږو میاشتو څخه پر دوی ګولۍ وریږي خو افغان دولت او نړیوالې ټولنې په درولو کې هیڅ رقم اقدام نه دی کړی. په دې اړه له روح الله انوري تفصیل اورو.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي سمیولا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو شپږو میاشتو څخه د دوی په کورونو د پاکستان فوز د توپونو درنې توغندۍ راولي خو نه افغان دولت او نه هم نړیوال ځواکونه په دې بریالي شول چې پاکستان ته یا د خبرو او یا هم د زور لارې قناعت ورکړي چې پر افغان خاوره دي بریدونه نه کوي. کونړیان وایي ژمی په پیل کېدو دی او کومې سیمې چې د پاکستان د بریدونو لاندې دي په ټولو کې واورې ورېږي چې بې کوره شوي خلک به د واورو د اورښت له امله ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل کله چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستانیو بریدونو خبره یاده شوه دوی هیله درلوده چې ورسره به یاد بریدونه بند شي خو په پاکستان تر اوسه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې خبرو هیڅ تاثیر نه دی کړی.
دوه ویا مرمۍ په مجموع کې راغلي دي چې یوازې نه په دانګام بلکې په سرکانو کې هم لګېدلې دي، او بدبختانه چې په دې کې درې کسان زخمیان شوي هم دي. دا حمل د میاشتې نه شروع دی، تر اوسه پورې دوام لري. دې نه معلومیږي چې هغه ډیپلوماتیکو هلو ځلو ته چې مونږ وکړو، او هغه بین المللي قوانین چې دوی ورته تعهد لري هغه ته احترام نه کوي، او بیا هم زموږ بې ګناه خلکو باندې مرمۍ غورځي.
هغه وایي کوم کسان چې بې کوره شوي پوخوای ورسره مرسته کړي، او بیا هم په پلان کې لري چې له مرستندویه ټولنو ورته کومک ترلاسه او اړو خلکو ته یې ورسوي. پاکستاني چارواکو څو ورځې وړاندې دعوه وکړه چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو یو تن مشر مولوی فضل الله په کونړ کې دی، او تر څو چې افغان حکومت پاکستان ته مولوی فضل الله ونه سپاري نو راکټي بریدونه به دوام وکړي. خو افغان دولت او د مولوی فضل الله ډلې د پاکستان دعوه رد کړه، او ازادي راډیو سره یې په مرکه کې وویل چې مولوی فضل الله په افغانستان کې شتون نه لري. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
و مریدل چې د کونړ مقامات او دغلته د مختلفو سیمو اوسیدونکو وایي چې تیر شپه هم په لسګونو د توپ مرمۍ د دوی په سیمو لګیدلې چې د پاکستان له لورې توغول شوې. د کونړ والی وایي چې نړیوال ټولنې او افغان دولت کومې هڅې چې د حملو د مخنیوي لپاره کړې تر اوسه پورې دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي مالی کال لپاره ملي بودیجې طرحه ډېر شر د تصویب لپاره ولسی جرګې تستوي. د راتلونکي کال د بودیجې طرحه چې د مالی وزارت وایي د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی، د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوی. اسدالله لودین پر رپورټ لري.
افغان حکومت د راتلونکي 1492 مالی کال لپاره 303 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ځانګړي کړې چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی پکې تر سترګو کیږي. د مالیه وزارت ویان وحید الله توحیدی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پرختیایي او عادي بودیجه کې سږ کال 55 میلیارد افغانۍ زیات شوې دي.
ملي بودیجه چې د 1492 کال لپاره په نظر کې نیول شوې ده 303 میلیارد افغانۍ. په دې کې 193.8 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده، او همدارنګه 109.2 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ته په نظر کې نیول شوې. کله چې د شورای وزیرانو نه ده تصویب شوه، د مشرانو جرګې ته ځي 15-23 ورځې پورې مشرانو جرګه کې تر څو مشورتي برخه د هغې نه مونږ واخلو، هغې کې مونږ اصلاحات راولو او محترم ولسي جرګې ته لیږو.
د راتلونکي مالي کال ملي بودیجه د دوشنبه په ورځ د هیواد د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوه، خو ولسي جرګې د روان او تیر مالي کال د بودیجه په طرح کلک انتقادونه کړي وو، او د دوی لخوا تصویبېدو یې ډېره موده ونیوله. د دې جرګې یو انتقاد دا و چې ملي بودیجه په عادلانه توګه ټولو ولایتونو ته نه ویشل کیږي، او په دې برخه کې له سلیقې کار اخیستل کیږي. خو د مالیه وزارت وایي چې د راتلونکي مالي کال په پراختیایي بودیجه کې یې د ولایتونو په کچه د زیربنایي کارموندنې او پیاوړي اقتصاد پروژو او همداراز د پوهنې، قانونو او کرنې د سکتورونو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکړی. د مالیه وزارت وایي چې د راتلونکي مالي کال بودیجه تر ډېره د نړیوالې ټولنې په مرستو ولاړه ده، او د عملي کېدو لپاره یې یو ګډ چوکاټ هم جوړ شوی. د مالیه وزارت ویان وحیدالله توحیدی وایي د دې چوکاټ له مخې نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې افغانستان ته هغه پیسې ورکړي چې ژمنه یې کړې، او افغان حکومت اړ دی چې دغه مرستې په شفافه توګه ولګوي.
د پخوا سره دا ژمنې فرق لري، یعنې د متقابل زوبر کونې یو چوکاټ جوړ شوی. هر هغه مرستې چې نړیواله ټولنه موږ سره ژمنه کړي هغه به په شفاف ډول موږ ته یعنی په دې کې د دوړو اړخونو یو ژمنه چې په نړیواله کچه ده هغه موجود دی. دا خبره بنوي چې هغوی هغه ژمنې کړي، د ژمن نه وتښتي، موږ په شفاف ډول هغه تطبیقوو او هغوی ته به گزارش ورکوو.
له دې وړاندې داسې هیوادونه هم موجود وو چې له افغان حکومت سره یې د ځینو پراختیایي پروژو د پیسو ورکولو ژمنې کړې وې، خو وروسته یې بیا په خپلې ژمنې وفا نه ده کړې. د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې پاکستان، پرتګال، برازیل، مصر، قطر، کروشیا، عمان، سلواک، تایوان او ویتنام هغه هیوادونه دي چې د تیرو 10 کلونو په موده کې یې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې خو په خپلو ژمنو نه دي درېدلي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو. کابل خاروالی وای په دې اداره کې د اداري فساد له منځه وړلو او خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د خاریان لپاره د معلوماتو مرکز پرانستل. کابل خاروال محمد یونس نوندیش چې د سشنبې په ورځ د دې مرکز د پرانستلو پر مهال خبرې کولې ویل چې وروسته تر دې به کابل خاروالی ته د ټولو مراجعینو کارونه د همدې مرکز له لارې حل کیږي. په اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
په کابل خاروالی کې دا مرکز د 1320 امریکایي ډالرو په ارزښت د امریکا د پرختیایي ادارې په مرسته جوړ شوی دی. کابل خاروالی وایي چې د دې مرکز جوړولو هدف په کابل خاروالی کې له اداري فساد سره مبارزه او خلکو ته د لاښو خدماتو وړاندې کول دي. کابل خاروال محمد یونس نوندیش د سه شنبې په ورځ د دې مرکز د پرانستلو پر مهال وویل چې په دې مرکز کې د ټولو مراجعینو شکایتونه او سوالونه ثبتېږي او دوی د حل کولو لارې چارې ګوري.
هر شهروندی که در مورد هر نوع فعالیت
هر څوک چې د خپل خصوصي کار په حق له کوم غوښتنه او یا ستونزه لري او یا د کور جوړولو، خارګوټو او نورو ودانیو جوړولو اجازه غواړي او که بل کوم سوال ولري نو کولی شي دلته جواب ترلاسه کړي او لارښوونه ورته وشي. دوی کولی شي خپل ستونزه د 111 شمیرې له لارې هم ثبت کړي، خو هغه شمیره تر اوسه نه ده فعاله شوې. هر کله چې فعاله شوه موږ به خلکو ته ووایو. هلته موظف کسان ناست وي چې د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکوي او کې نشو کولای نو اړوندو ادارو ته لیږي. ما ورته ویلي چې د خلکو د ستونزو یوه کاپي ما ته هم راولېږئ تر څو زه په خپله وګورم چې د خلکو شکایتونو ته اړوندو ادارو څومره لاسرسی کړی.
کابل ښاروالۍ دا مرکز په داسې حال کې جوړوي چې هر ورځ سلګونه تنه کابل ښاریان دغې ادارې ته د خپلو کارونو د خلاصولو په خاطر ورځي. دغه مراجعین په کابل ښاروالۍ کې شعبه په شعبه ګرځي چې د رپورټونو له مخې ډېر کله بیا دغه لیده کاته د رشوت اخیستلو او ورکولو لامل کېږي. کابل ښاروالۍ وایي چې د همدې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې دا مرکز جوړ کړ څو خلک په مستقیمه توګه د دې ادارې له کارکوونکو سره په اړیکه کې نه وي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هم د دې مرکز په جوړولو خوښي څرګندوي او وایي چې له دې کار سره به د دوی ډېرې ستونزې حل شي.
زلال محمد دا مرکز کولای شي چې دې بیرته جوړ کړي او سیستم یې جوړ کړي چې ښاریان په سهولت باندې ژوند وکړي. مشکلاتو د پیاده رو مشکلاتو د تنظیف مشکلاتو خلک د ښار په منځ کې د خلک د کراچي او د دستفروشان مشکلات په دې کې ډېره و ډېره خلک په مشکلات وو او دا انشاءالله کولای شي چې دا مشکلات حل کړي.
دغه اداره په داسې حال کې د مرکز جوړوي او وایي چې د دې مرکز په جوړولو سره به په کابل ښاروالۍ کې د اداري فساد مخه ونیول شي چې خلک د ځینو نورو دولتي ادارو په شان په کابل ښاروالۍ هم انتقاد کوي چې په دې اداره کې فساد موجود دی. خو دا چې د دې مرکز جوړېدل به د فساد په کمولو کې مرسته وکړی شي که نه، دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د 14 کلنې مبارزې ملالې یوسفزۍ ټپي کېدل د دې سبب شوی چې خلک په پوره قوت له پوځ څخه وغواړي د افراطیانو پر ضد عمل وکړي. که څه هم چې د پاکستان حکومت د دې پیښې په لومړیو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو خبرې کولو، خو دا مهال خبره یو څه سړه شوې او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره برابر شوی فرصت له لاسه وځي. پاکستاني څېړونکي او لیکوال احمد رشید وایي په پاکستان کې د ملالې له پیښې وروسته په خلکو کې د راپیدا شوي قوت او انرژۍ څخه د افغانستان د شخړې د حل او د پاکستان په ارامۍ کې ګټه اخیستل کېدای شي، خو دا فرصت للا سره واندې. په دې اړه جنا قالی کوزې رپورت لري.
احمد رشید د نېشنل ورسپانې په مقاله کې لیکلي چې په ملالی یوسفزۍ او د هغې په دوو نجونو ملګرو باندې په سوات کې د طالب وسلوالو حملې په پاکستان کې یوه بېسارې فضا رامنځته کړه. ځوان او زوړ پاکستانی په جګ آواز وایي چې په دې هیواد کې د بنسټپالو او افراطیانو پر ضد باید عملیات وشي. په لومړیو ورځو کې خلکو داسې فکر کاوه چې ډېر ژر ممکن د وسلوالو طالبانو پر ضد حمله پیل شي، خو دا مهال د پاکستان حکومت وایي تر هغې چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او پوځ په یوه غږ د عملیاتو ملاتړ ونه کړي، په مربوطو سیمو کې به عملیات ونه شي. په 2009 کال کې هغه مهال چې د مولانا فضل الله کسانو په سوات کې یوه ځوانه جنۍ په عام محضر کې په درو وهله، همدا ډول حالت یې رامنځته کړی و او خلکو د فضل الله د له منځه وړلو غوښتنه کوله. هغه مهال د پاکستان پوځ سوات ته 80,000 عسکر واستول او مولانا فضل الله ته ماتې ورکړه. نوموړی د افغانستان کونړ ولایت ته وتښتېده. احمد رشید لیکي دا مهال مولانا فضل الله له کونړ څخه په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او وسلوالې د پاکستان په خاورو کې له حملو وروسته بیرته افغانستان ته وړي او په امن کې ژوند کوي. د احمد رشید په وینا کچیر افغانستان او پاکستان په خپلو کې نګدین نشي په وزیرستان باندې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیا هم یو شمیر پاکستانی طالبان افغانستان ته واوړي او ګواښونه به لمنځه لاړ نشي. خو کچیر افغانستان او پاکستان سره لاس یو کړي نو له پاکستان څخه د وسلوالو د تختې په صورت کې به افغان او امریکایي ځواکونه هغوی په افغانستان کې خونسا کړي او پاکستان به په وسلوالو باندې د فشار اچولو له لارې په افغانستان کې سیاسي حل او سولې ته لار هواره کړي. احمد رشید زیاتوي پاکستان باید د طالبانو پر وړاندې دوه مخه سیاست پریږدي. پاکستان یو شمیر طالبان ترورستان بولي خو د نورو ملاتړ کوي. که چیرې پاکستان، افغانستان او امریکا په ګډه کار وکړي نو د سیمې سیاسي جغرافیه به بیخي بدله شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې تاسو زموږ